د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې مو زه بشیر ګواک هرکلی کوم. په دې غړي کې به تاسو په بلوچستان کې د مزدورانو د خوندي ساتلو د غوښتنې د خبر پښتونخوا تعلیمي صورتحال قبایلي سیمو لپاره په قانون اف سی آر کې د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په اړه مرکه، او د مومندو د زده کوونکو په اړه د رپورټونو علاوه تاسو په آخر کې اونیزه خبرونه د رڼا په لور هم اوریدل شئ. په من مزګب مطبوعاتي کتنې هم درته دروړو. خول به منور شاه درته خبرونه وایي.
اول د خبرونو سرټکی. په کوټه کې د مزدورانو اتحادیه د تربت د وجل شو مزدورانو د پیښې خلاف مظاهره کړې ده. افغان ولسمشر ویلي د خیریه ادارو کارکوونکو وجنه د وطن د دښمنانو کار دی، او امریکا وایي د مشکلاتو باوجود امکان شته چې د ایران سره د اټومي پروګرام په سر جامع لوزنامه ترسره شي. او اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په تربت سیمه کې د وجل شوي شل تنه مزدورانو مړي پنجاب او سند صوبو کې خپلو پلرنیو سیمو ته رسول شوي دي. د دې نه وړاندې پرون په کوټه کې د دې مړو اجتماعي جنازه وشوه چې پکې د دې صوبې وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ په شمول یو شمېر اعلی چارواکو ګډون کړی و. هلته په کوټه کې پرون مازیګر د مزدورانو اتحادیه د دغه مزدورانو د وجنې خلاف مظاهره وکړه، او حکومت نه یې دې لړ کې د چټک امنیتي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. په دغه موقع د یادې اتحادیې مشر محمد رمضان ان اچکزای مشال ریډیو ته ویل
موږ تقریبا د ډیرو کلو سره د دې د فارغ په احتجاج کوو، او امید کوو چې دا حکومت سره راغلي د جمهوریت تخلق په وټو دی دا به یو داسې حالات پیدا کړي چې دلته به د ژوند هغه مقاصد د عام شریان د پرسي. لیکن د افسوس خبره ده چې ورځ په ورځ خلک مړ کیږي، او دا حکومت چې د دې سره د دې ترجیحات نسته.
د خالی پورا د تربت په ګوګدان سیمه کې په وجل شوی مزدورانو کې د دیار لسوتنو تعلق د پنجاب رحیم یار خان سیمه سره، او د وو تنو تعلق د سند صوبې حیدرآباد سره وو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د استاد کور په کور نومي کمپاین په ترڅ کې به په لکونو ماشومان سکولونو کې داخلوي چې پکې به ډېره توجه جنکو ته ورکول کیږي. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان پرون مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل د سرکاري شمیرو تر مخه د الکانو په نسبت زیات شمیر جنکۍ د سکولونو نه بهر دي.
جنکو تعلیم کم دی نسبتا د لکانو ټوټل کم دی، خو بهر پاتې کې بیا نسبتا د جنکو لږ سیوا کمې راځي. تاریخ د پرمو مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه علاوه دې کې کوشش کوو چې سره زیات تنظیم رول کولی شو. خو د دې نه علاوه مونږ ریګولر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی چې پاتې کې مونږ د شپږ سو نه والا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې مونږ ریفور کوو ماشومان جنکو لا چې هغوی سکولونو کې انرول شي چې انکاري شي.
بلخوا د الف اعلان په نوم یوې غیر سرکاري ادارې خپل یو ریپورت کې ویلي په خیبر پختونخوا کې د سکول د عمر خواوشا 15 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې زیاتره برخه د جنکو ده. نن په پاکستان کې د موبایل ټلیفون د سیمونو د تصدیق اخیرنۍ ورځ ده. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یعنی پی ټی ای وای تر دې د مناس تصدیق شوي واوی لکه سیمونه بند کړی شوي دي. دا تصدیق د ګوتې په لګولو یا بایومیټریک طریقه کیږي، او یا د اداره وای کوم خلک چې د خپلو سیمونو په تصدیق کولو کې ناکامه شي د هغوی سیمونه به د سبا نه بندول کیږي. او دا چې په بهر هیوادونو کې میش پاکستانی خلک هم په هیواد کې د خپلو سیمونو تصدیق کولی شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر په اورزګان ولایت کې د ماشومانو د حفاظت تنظیم یا سیو دی چلډرن د کارکونکو وجنه په کلکو ټګو غندلې ده. پرون له ارګ نه په یو اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله ویل شوی چې د عامو خلکو په تیره بیا د خیریه ادارو د کارکونکو تختول او وجنه د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار دی. تیره ورځ د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د یادې خیریه ادارې د هغو 15 تنو کارکونکو مړي موندل شوي وو چې خواوشا یو میاشت وړاندې په همدې ولایت کې تختول شوي وو. بلخوا د کونړ ولایت چارواکي وایي د هغو لارو د پاکولو چارې هم دوام لري چې له دوه ورځو راهیسې پکې طالبانو خنډونه ایښودي دي. ویل کېږي وسلوالو طالبانو د ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو په هغه سړک چې له مرکز اسدآباد سره یې نښلوي له غرونو لوی ډبرې سړک ته غورځولي او د ټرافیکو پر مخ یې لار تړلې ده. د سیمو د اوسېدونکو په خبره په خپله وسلوالو د غرونو په سرونو کې مورچې نیولي او په ګاډو ډزې کوي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي په دې هفته کې د ایران د ستر مشر علي خامنایي له اړخه د سختو الفاظو باوجود پر امید دی چې د تهران اټومي پروګرام سنډې ته کولو لپاره به یوه حتمي لوزنامه رامنځته شي. اوباما وویل هغه د خامنایي رد عمل حیران کړی نه دی، ځکه چې ایران په ملک کې دننه هم خپل یو سیاست لري، کوم کې چې د سخت دریځه خلکو مطمئن کول ضروري دي. ایران او د نړۍ د شپږو سترو قوتونو ترمنځ تیره هفته په سویټزرلینډ کې یوه منځمهاله لوزنامه شوې او دواړه خواوې په دې سلا شوې چې د راتلونکي جون تر دیرشمې نیټې به جامع لوزنامه هم وکړل شي. پرون په تهران کې په سلګونو خلکو د سعودي عرب په یو ایرپورټ د دوه ایرانی لکانو سره د مبینه به سلوکۍ په ترڅ کې د سعودي عرب خلاف مظاهره وکړه. په دغه موقع په تهران کې د سعودي عرب د سفارتخانې مخې ته د 300 نه زیات مظاهرین راغونډ شوي وو او د دغه سفارتخانې د بندولو غوښتنه یې کوله. مظاهرینو د سعودي عرب د واکمن سعود خاندان خلاف نارې وهلې. او بل خبر دا چې د امریکا صدر باراک اوباما د کیوبا د صدر راول کاسترو سره ملاقات کړی دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1350 کلونو کې په اول وار د دې ډول اعلی پایې خبرې اترې کیږي. دا شخصي ملاقات چې په پاناما کې د امریکایي براعظمونو د هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې ترسره شو صدر اوباما یو تاریخي ملاقات بللی دی. خو نوموړي دا هم وویل چې د کمیونیست مشرتابه په قیادت کې چلیدونکي دغه هیواد باندې به د جمهوریت او انساني حقونو لپاره فشار جاری ساتي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
له منور شامو خبرونه اوریدل اوریدونکو په دې غړي کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د رپورټونو تفصیل اورو. بلوچستان کې چارواکي وایي پروند مزدورانو د وژنې تحقیقات کوي او د غلطه د مزدورانو اتحادیې د دوی د حفاظت غوښتنه کړې ده.
سردار خان، مولوی صاحب او سرمایه دار جاگیردار ژوند برابر دی.
په پارلمنت کې د قبایلي سیمو استازي وایي د اف سي آر په قانون کې اصلاحات او قبایلي سیمو پرمختګ لپاره قرار ګامونه اخلي.
پس ته دینا چې د ای ډی پیز واپس شي، خلک په خپلو ځایونو کې موجود شي، بیا به په دې سطح باندې مونږ مشوره کوو د خپلو مشرانو سره په قومي لیول باندې چې آیا مونږ په صوبه جوړېدو کې فایده ده که د مونږ په صوبې سره په ضم کېدو کې فایده ده.
په اونیزه خپرونه د رڼا په لور کې به واورئ چې ځوانان څنګه خلک تعلیم ته هڅوي.
دغه دهشتګرد غواړي چې دا قوم او دا خطه چې دنه دا بیرته هغه تیرو طرفته بوځي نو دوی سکولونه الوځي زمونږ په دماغو باندې دي د جینکو د تعلیم چې دینه مخالف دي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته موږ سره پاتې شوي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی لومبي رپورټ ته ورځو. په بلوچستان کې پرون چې کوم شل مزدوران وژل شوي وو چارواکي وایي چې د هغوی د ډیرو تعلق د پنجاب سره او د ځینو یې د سند صوبې سره دی چې مړي یې خپلو کلو ته استول شوي دي. په همدې حال کې دغلته په کوټه کې د مزدورانو اتحادیې احتجاج وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې دوی ته د هر قسم تحفظ ورکړل شي. په اړه یې خدای نور ناصر نور تفصیل درته وایي.
د تربت په ګوګدان سیمه کې د خالی په ورځ د وجل سویو شل مزدورانو مړي خپلو پلرنیو سیمو ته رسولي چې دیارلس مړي او درې ټپیانې د پنجاب رحیم یار خان ته او اووه مړي د سند صوبې حیدرآباد ښار ته رسولي دي. تر دې مخکې چې دا مړي په هیلیکوپټرو کې خپلو سیمو ته استول، په تربت کې د ټولو وژل سویو مزدورانو اجتماعي د جنازې مراسم ترسره شو چې پکې د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ په شمول یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. د صوبې د اطلاعاتو د وزیر عبدالرحیم زیارتوال په مشرۍ کې یو پلاوی هم له دې مړیو سره رحیم یار خان ته رسېدلی تر څو د بلوچستان حکومت لخوا د وژل سویو مزدورانو کورنیو ته د حکومت د خواخوږۍ پیغام ورسوي. زیارتوال له رحیم یار خان څخه د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل د دوی د حکومت له راتګ سره په صوبه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او هڅه کوي چې نور هم د ناامنۍ پیښو ته د پای ټکی کېږدي.
لیکن دا واقعات لا تروسه توری مکمل لمن زمي دتل دي. موږ د واقعې د ګنا انسانانو د مرګ او دغه رنګ پیر شو. موږ د پاتې په تور هم د ګورنمنت په تور هم موږ مزمت کړی
بلې خواته په کوټه کې د خالی په مازدیګر ګڼ شمېر مزدورانو چې سره بیرغونه یې په لاس کې و په تربت کې د مزدورانو د وژلو پر ضد یې احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو ټول مزدوران هغه که د پنجاب دی او یا هم د بلوچستان ټول سره یو بلل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې نور دي د مزدورانو د ژوند د ژغورلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. محمد رمضان اڅکزای چې د مزدورانو د اتحادیه مشر دی مشال راډیو ته د دوی د احتجاج په هکله داسې وویل:
موږ خو تقریبا د ډیرو کلو سره هر ورځ د دې لپاره خپل احتجاج کوو او امید کوو چې دا حکومت چې دا راغلی د جمهوریت د خلکو په وټو دی دا به یو داسې حالات پیدا کړي چې دلته به د ژوند هغه مقاصد د عام شهریان د پرستي. لیکن د افسوس خبره ده چې ورځ په ورځ خلک مړه کېږي او دا حکومت چې دی د دې سره د دې ترجیحات نشته.
رمضان اڅکزای وایي تر دې وړاندې هم په بیا بیا بلوڅو بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو د پنجاب خیبر پښتونخوا او سند صوبو سره تعلق لرونکي مزدوران وژلي، خو د ده په خبره د دوی قاتلین یو هم سزا سوی نه دی. کله چې مو له رمضان اڅکزای څخه په بلوچستان کې د مزدورانو د کار او ژوند په اړه وپوښتل نو ځواب یې په دې ټکو کې راکړ:
ډیر تلخ او ډیر د انساني ژوند چې دی د هغو د تلخ دی. دا دلته صرف په دې ملک یا په دې صوبه کې دلته صرف یو سردار خان مولوی صاحب او سرمایه دار جاګیردار د دې ژوند او د دې برابر دی. نور انساني ژوند یا د دوی تعلیم یا د دوی سیاحت یا د دوی روزګار یا د دوی د ژوند هغه په دې بیخي پات دی.
دې احتجاج کوونکو مزدورانو د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د صوبایي حکومت او امنیتي ادارو پر ضد شعارونه ورکړل چې پکې د روان حکومت او ډاکټر مالک بلوچ لپاره د الوداع شعارونه هم و. د انور ناصر مشال راډیو پاچا.
د مشال راډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو او سم تاسو د خبر پختونخوا د تعلیم پاړې او رپورت درو ورو د خبر پختونخوا حکومت کڅ هم د استاد کور په کور په نوم یو تعلیمی کمپاین پیل کړی د چې لاره په خونځې او یا سکولونو کې د نورو مشمانو د داخلولو خبره کوي، خو غیر سرکاري ادارې وای چې حکومت دې د سکولونو یا خونځو لپاره ودانۍ جوړې کړي او بنیادي سهولتونه دې ورکړي، ځکه چې د دوی په خبره د صوبې په ځینو سیمو کې هیڅ سکولونه نشته دی چې لکه بلې په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. دغه د فرخنده اسد رپورټ ورو
د خیبر پختونخوا حکومت په 8 اپریل د استاد کور په کور په نوم د یو نوی تعلیمي مهم پیل وکړ. صوبایي حکومت وایي په دغه کمپاین کې به سناسه 8 لکه ماشومان په سکولونو کې داخلول شي او ډیرو سکولونو ته به سهولتونه اهم ورکوي. بلخوا په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوونکې یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل وروستي رپورټ کې دا ویلي وو په دغه صوبه کې سناسه 25 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې زیاتره شمېره یې د نجونو دا. په خیبر پختونخوا کې د الف اعلان اداره وایي په دغه صوبه کې ګڼ شمېر سکولونه بنیادي ضرورتونه لکه اوبه، د ماشومانو لپاره د ناستې مناسب ځای او حتی ځینې خو له سره څه ودانۍ هم نه لري. د الف اعلان د پېښور څانګې یو کارکوونکی عمر اورکزی وایي باید حکومت هغه سیمو ته زیات پام وکړي چېرته چې ماشومان په سکولونو کې بنیادي ضرورتونه او یا له سره سکول نه لري.
24 لاکھ 25 لاکھ نبار دی هغه کې 60% مسلمان دي او 40% الکان دي. هغه ایج سکون ده عمر 50 کلن تر 14 کلو پورې هغه دا ایج ده هغه سکول نبار دي. نن سره زمونږ سره خیبر پختونخوا کې 25 ډسټرکټس دي هغه کې مونږ سره زیات خراب حالت په تورغر او کوهستان او بډاګرام کې دي. هلته کې د سکول انفراسټرکچر سکون ده اچھا ده سکون یو مسلمان سکولونه نبار دي. زمونږ دلته کې هغه سوسایټي بونډز دي یا داسې څه نور وجوهات دي. هغه وجوهات دا دي چې سکولونو کې بیسک فیسیلیټیز نشته.
الف اعلان په خپل یو رپورت کې دا هم ویلي هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 نه تر 14 کالو پورې دي اکثره د پرایمري سکول نه وروسته نور تعلیم د میډل او های سکولونو د نه لرلو له وجې پرېږدي چې په دغو کې زیاتره شمېره د نجونو ده. دا چې د ګر آیا استاد یا استاد کور په کور په دغه نوي کمپین کې به د نجونو د تعلیم لپاره څه هلې ځلې کېږي په اړه یې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي.
جینکو خو اوبویسلی زموږ په سوسایټي کې لږ ورته دغه شته چې د جینکو تعلیم کم دی نسبتا د هلکانو ټوټل کم دی، خو په بل پاندې کې بیا نسبتا د جینکو لږ سیوا کمی راځي. تاریخ پر موږ مختلف د دین علاوه د دې کمپین نه د کې کوشش کوو چې سره زیات تنظیم رول کول شو، خو د دې علاوه موږ رېګولر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی چې په هغه کې موږ لیست ډیولپ ډیسټریکټ کم دی، په هغه کې تور غر شو، کوستان شو، نور داسې علاقې چې لیست ډیولپ ډیسټریکټ دي، په هغه کې موږ د شپږو سو نه والا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې موږ سټایپنډ ورکو، وظیفه ورکو ماشومانو جینکونه چې هغې سکولونو کې انرول شي، چې انکریج شي، چې مور او پلار ته څه انسینټیو ملاوېږي او هغوی په دې دغه کې انسینټیو د وجې ماشومان سکولونو ته رولېږي.
په خیبر پښتونخوا کې ګڼ سکولونه د وسلوالو لخوا تباه کړل شوي دي او د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمي پبلک سکول د وسلوالو د حملې وروسته اوس استادان د امنیتی مسلو سره هم مخ دي او د حکومت نه د سکولونو د امنیت د ټینګ ساتلو غوښتنه عام کوي.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په پارلمنت کې د قبایلی سیمو د استادو مرستیال پارلماني مشر او له خیبر ایجنسۍ د قامی اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی کوشش کوي چې قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو اف سی آر قانون کې د ضروري اصلاحاتو د عملي کېدو او قبایلی سیمو ته د مستقل حیثیت لپاره هلې ځلې وکړي. زمو همکار فرهاد شینواری له شاجی ګل افریدی پوښتلی چې تر اوسه په دې اړه څه کړی.
مونږ په خپله په دې باندې ډېر په هاوس کې هم خبرې کړې دي او چې کوم گورنر کمیټي جوړه کړې ده په هغه کې اعجاز قریشي صاحب سره زه اوس وایس چیرمین هم یم عارف هامس کمیټي کې. په هغه کې مونږ دا کوشش کوو چې مونږ دا طریقه جوړه کړو چې فاټا پارلیماني کونسل سټارټ بنیاد اکدم چینجنګ نشي کېدی، چې مونږ وایو چې دا د بس صوبا شي، دلتا دے پولیس اسٹیشن جوڑی شی، دلتا دے پولیس راشی نہ، سٹیپ بائی سٹیپ دا ایکسپیرینس پا 25 دے ہر چا سادہ کے ناکام شوئے دے. نو مونگ واپس نو غوڑو چھ مونگ دا سے کارو کچھ ناکام شو، نو مونگ دغ دے پار انشاءاللہ تعالی دا پلین کڑے دے اور دا نوٹیفیکیشن او باسو خود ٹول نا اوال آئی ڈی پیز واپس کے دلتی او آغا الحمدللہ کار سٹارٹ شو. چدا کلیئر شی او آئی ڈی پیز واپس شی نو فاٹا پارلیمانی کونسل بو جوڑے گی، آگا کے با پسٹارٹ کے صرف پارلیمنٹرین دا 12 ایم این ایز واتا سینیٹران وی واغو تا با ڈائریکٹ لکا یو ممبر تا با فار ایگزامپل ہیلتا والا شو اب ٹول فاٹا ہیلتھ ذمہ وار وی، یو تا ایجوکیشن والا شو اب ایجوکیشن، یو تا پبلک ہیلتا والا شو اگا بے پبلک ہیلتھ ذمہ وار وی.
فاٹا دا پر سے حیثیت واڑے آیا دا جان صبح جوڑول پکار دی اف سی آر کی اصلاحات پکار دی او کنا چې دا د خیبر پختونخوا صوبې سره ځم شي
بس ته دینا چې د ایډی پیز واپس شي خلک په خپلو ځایونو کې موجود شي، بیا به په دې سطح باندې مونږ مشوره کوو د خپلو مشرانو سره په قومي لیول باندې چې آیا مونږ په صوبه جوړېدو کې فایده ده، که د مونږ په صوبې سره په ځم کېدو کې فایده ده، او که د مونږ په دفاټا فارلیماني کونسل ټایپ لکه څنګه گلگیت بلتستان د پدې کې فایده ده.
د کوم اصلاحات چې تر اوسه پورې شوي دي د پیپلز پارټۍ د حکومت په دور کې وشو پولیټیکل انتظامیه نه عملي کوي، چې هلته کوم د انساني حقوقو خلاف ورزي کیږي، لیا بی ګنا خلک جیلونو ته شول کیږي، په غیب باندې څه نظر ساتي تاسو؟
چې کم ریفارمز زرداری په وخت کې نوټیفیکیشن شوی وو په هغه کې په یو باندې امپلیمنټیشن نه شوی، امپلیمنټیشن په ځکه نه شوی چې تا اختیارات موږ افسرانو ته ورکړل چې کوم افسران په سیټونو موجود وو، د پولیټیکل ایجنډا به دا اختیارات زی
متاسو په دې حق کې چې عدلیه او انتظامیه جدا شي.
دای مین ریفارمز دی چې تر کومه پورې د اپریشن ډیپارټمنټ او جوډیشلی الګ شوی بیل شوی نه وي تر هغه پورې انصاف ملاوېدل مشکل، خو که یو ایم این اے هغه حلقې ته په میاشتو کې هم نه ځي مطلب دا چاغه ټول اختیارات چې پیو ای پیو تحصیلدار کول غوړي نو غبه کی نو زکه زوایم چې ان شاء الله تعالی مونږ په دغه باندې دغه شانتی چې کم د کرپشن په حواله باندې پدا کې یو ډیر غټ چینج را روان دی. مونږه پالیسی جوړه کړې ده چې دا څومره پیسې دي چې دا لیګلای شي.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو نن پاکستان کې د بایو میټریک یا د ګوتو د نښو په ذریعه د سیم کارډونو د تصدیق اخري ورځ ده. چارواکي وایي دوی اووه اویا لکه سیم کارډونه بند کړي دي او که د چا سیم بند وي نو د اړوند چارواکو سره دې خبرې وکړي او پی ټی آی یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ته دې ورشي. حکومت وایي چې دا کار یې د ترهګرۍ د ختمولو او د ترهګرو خپلمنځیو رابطو د بندولو لپاره یو کوشش دی. پاره سراج زهیر رپورٹ لري.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن چیرمین ډاکټر اسماعیل شاه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې کوم سیمونه په 12 اپریل بندیږي هغه به تر د 2.5 میاشتو پورې د بل چا نوم ته نه منتقل کیږي او که دغه دوران څوک وغواړي نو خپل سیم په تصدیق کولو بیرته چالو کولی شي. په دې حقله په لاهور کې نوموړي له رسنو سره خبرو کې د یو تپوس په جواب کې وویل چې کوم پاکستانیان بهر ملکونو کې میشت دي او پاکستانی سیمونه ورسره دي د هغوی لپاره به دوی سبل لار لټوي او دارنګ به هغوی کولی چې سموده کې دغه سیمونه په خپل نوم کړی نو ورته به بیا دغه سیمونو اجرا وشي. نوموړي زیاته کړه
دا سه پاکستانیان چې دا وخت ملک بهر دی لکه یورپ او نورو ملکونو کې او د هغوی نمبر په رومینګ چلیږي نو د هغوی سیمونه به دغه رنګ نه بنديږي بلکې د دې لپاره مونږ یو بل لار ګورو او بیا به ورته وایو چې دوی اوس سوکړي او هغه خلک چې د ملک بهر دی او د هغوی په نوم سیمونه موجود دي نو د هغوی سیمونه به هم تر یو کال یا شپږو میاشتو بل چاته نه ورکړي کیږي او د تصدیق وروسته دغه خلک هغه نمبر واپس اغستی شي.
د ذکر دي چې د وروستیو کې د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد په قومي تګلاره کې دا فیصله شوی و چې اکثر په چاودنو او د ترهګرۍ په پیښو کې غیر تصدیق شوي د موبایل سیمونه کارول کیږي نو باید چې په پاکستان کې ټول سیمونه په ګوته لګولو تصدیق کړی شي چې دارنګ د ترهګرۍ مخنیوی ممکن شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې د بلدیتي ټاکنو د مخه یو شمېر سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې شروع کړې دي. په دې علاقو کې د خپلو پلویانو د زیاتولو په موخه د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری هم د دې سیمې دوره کړې او دغلته یې د مشرانو سره کتل دي. تېره ورځ د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم دغه سیمو ته ورغلی و. په اړه یې ظفر کریمي رپورټ لري.
پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د پیپلز ګوند یو شمیر مشرانو د تیرې میاشتې په اخره کې د کراچۍ د پښتون میشتو سیمو دوره وکړه او د بیلابیلو پښتنو مشرانو سره یې ولیدل. د سیند صوبې د اعلی وزیر سلاکار او د پیپلز ګوند سیمه ییز رهنما شاه جهان په دې اړه وایي
آصف علي زرداری صاحب چې کله هغه د پرزیډنټ آف پاکستان هغوی دا یو ایفرټس کړو او څه خلکو ته دا ذمه داري ورکړې چې هغه تاسو لاړ شي او د کراچۍ پښتانه وګوري او د هغوی معاملات د هغوی مسایل وګوري چې هغوی څه مسایل دي. کراچۍ پښتانه ته لکه اپروچ وکړي شي او هغوی ته صحیح ګایډنس ورشي او لکه د هغوی مسایل واورېدې شي داغی لپاره د پیپلز پارټی نه دا لکه د مونږ د کوشیرمن خپل یو خلکو ضرورت دي.
شاه جهان خان زیاتوي په کراچۍ کې په لسګونو لکه پښتانه شتون لري او پیپلز پارټۍ ته د دوی د ووټونو د اهمیت اندازه ده. د هغه په وینا د پښتنو په علاقو کې مخکې هم دوی کارونه کړي او اوس چې په سیند صوبه کې پیپلز ګوند په واک کې دی دوی د کراچۍ د پښتنو په علاقو کې پرمختیایي کارونه شروع کړي دي. جماعت اسلامي ګوند هم د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې د رامنځته شوي سیاسي خلا د ډکولو په موخه خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي دي. د دغه ګوند مرکزي مشر سراج الحق پرون د خالی په ورځ په کراچۍ کې د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو دوره وکړه. د یاد ګوند د غربي ضلع د اطلاعاتو سیکرټري رحیم ګل بیا وایي د دوی د مشر د دې دورې هدف یوازې پښتانه نه وو.
په کراچۍ پنځه ازلانی او په پنځم واړو کې به لکه مختلف مختلف ځایونو کې هغه په خپل ترتیب سره روان دي. که نه ټیک چې زمونږ د غربي دې کې جو اکثریت زمونږ د پښتنو زیات دی، ځکه تاسو داسې عام جوړېږي چې یاره دا مهم صرف په پښتنو ایریا کې ده، حالانکه داسې نه ده.
د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې هیڅ یو ګوند ته واضح اکثریت نه و حاصل، او د دې علاقو پښتانه په ټولو ګوندونو کې شامل وو. خو د 2 مئی 2001 کال را په دې خوا عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ په پښتون مېشتو سیمو کې اکثریت ترلاسه کړو، او له دې سیمو څخه یې په لومړي ځل د سند اسمبلۍ 200 وګټلې. په دغه ګوند د وسلوالو لخوا د حملو وروسته د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر مشران او پلویان تحریک انصاف، پیپلز پارټۍ او نورو ډلو ته اوښتلي دي. خو د دغه ګوند چارواکي وایي د کراچۍ پښتانه اوس هم د دوی پلویان دي. د کراچۍ پښتون مېشتو سیمو کې تیر ځل ټاکنو کې تحریک انصاف هم یو شمېر رایې ترلاسه کړي، خو لا هم په دې علاقو کې د کراچۍ د نورو برخو برعکس هیچ چاته واضح اکثریت نه دی حاصل. اوس د پیپلز ګوند ترڅنګ یو شمېر نور ګوندونه غواړي چې د بلدیتي ټاکنو د مخه په دې سیمو کې واضح اکثریت ترلاسه کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د مومندو د هغه سیمو چرته چې جنگونو سکولونه وران کړی دي او خرابې رسولې دي، د هغې ځایونو څخه ځینې زده کوونکي پېښور ته تللي وو، هلته ځینې تاریخي ځایونه وکتل او ځینې نور سیزونه چې دوی په کتابونو کې ویلي وو هغه هلته دوی په عملي ډول ولیدل. زموږ همکار شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ وکړ.
د محمد جنسی هغه زده کوونکو چې خپل اړم شوي سکولونو کې زده کړې کوي، تعلیمي ماحول خراب شوی دی، پرون د پولیټیکل انتظامیه لخوا پېښور ته تللي وو او هغه ځایونه هم وکتل چې دوی په کتابونو کې لوستلي وو. ماشومان وویل چې هغوی ډېر خوشحاله دي چې ګنې د تفریح سره سره یوه تعلیمي سرګرمي هم وشوه او زده کړې هم وکړله. وسیم خان د غلنې اوسیدونکي او د لسم جماعت زده کوونکي دي او وای
تاریخي مقامات هم سیکړل، بالایسار ترالو غم سیکو، ځکه چې دینه مخ کې مونږ په کتابونو کې دغه پړاو کړیو او لیدلې منو. دغه شي کوم د قبایل سټوډنټان د طالب علمان د وسیم د دشتګردۍ سره مخ تي او غو سکولونه تباه شوي دي او ذهنونه خراب شوي دي. نو دغه رنګ چې غو راشي دلته نو غو ذهن باندې خاص سر پریوزي او هغه هم دغه شان خوشاله شي.
یو بل ماشوم ویل چې وړاندې داسې دورې نوې شوي، نو په کار ده چې دا رقم سرګرمۍ پر اتلونکو کې هم جاری وساتل شي.
یی زمانم دی ابن امین من غړ خوشاله شې دل ترال به پیر زل مان دی راوی دلتا مخ کی چرته نو راغلی بالا ایثار سر جی اخوا مسجد مابت خان پورې د عجایب گر سر جی اوس دی زین تراغلی
د دغه ماشومان سره د سکول یو استاد هم په خبر ته په دې دوره لاړو. هغه وویل
زمانم سید ولی اوس اوس دی امتحانات شوی دی، دی په ذهن باندې خامخا یو بوج وو، نو په کار چې دا بوج ریلی سکول لپاره دی ذهن ته سکون ورکول لپاره د پولیټیکل انتظامی او د ایجنسی ایجوکیشن افیسر چې دا د سټوډنټان لپاره دا سټڈی ټور چې کوم دی ارنج کو.
د لوور سب ډیویژن محمد ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز وویل چې هغوی د پېښور عجایبګر او د بالاحصار قلعه د دورې لپاره ځکه ټاکلې وه چې دا دواړه ځایونه د دې ماشومانو په نصاب کې هم موجود دي.
چې د محمد ماشومانو ته یو داسې موقع ورکړه چې هغه نن رالل او دلته کله بالاحصار او دی دلته دا وکتل. 2000 کالونه دا بالاحصار فورټ جوړ شوی دی او په دې کې دی یخ تاریخ سټڈی کو، د مسلمانانو تاریخ هم دی، دلته د سیکانو تاریخ هم دی، د انګریزانو تاریخ هم دی او دغه شانتی دی د هیستوري نه خبر شو.
په دې ماشومانو کې د غلنې خوایزه یکون او د پلان غرد د سکولونو نه راغلي زده کوونکي شامل وو او انتظامیه وویل چې دا رقم دوري چې د دې ماشومانو د معلوماتو لپاره مثبت دی، په راتلونکو کې به هم کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
رنا دا خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ نه دې پختنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوی.
آیا دا بریدونه باید رڼا لار ونیسي؟
دا خور وخت کیږي چې ما کې دا نه خو نه دې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د رڼا په لور خبرونه ته صد دی غړي په اخره کې وړاندې کوو. تاسو له مشال ریډیو څخه ځینې نورې اونیزي خبرونه هم اوریدل شي چې په اړه باندې موږ خپل نظر راکوي شو د نظر راکولو پر تاسو فیسبوک باندې راتلی شو. همدار موږ سره په ژوندو خبرونه کې هم موږ سره د ټلیفون د لارې خبرې کوي شي. لس نیمې بجې شوې دي. له منور شابه د خبرونو لنډیز وره.
پرون مازیګر په کوټه کې د مزدورانو اتحادیه د بلوچستان په تربت سیمه کې د مزدورانو د وجنې خلاف مظاهره وکړه او د حکومت نه یې د لړکې د چټک امنیتي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. بلخوا د وجل شوي شل تنه مزدورانو مړي پنجاب او سند صوبو کې خپلو پلرنیو سیمو ته رسول شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د استاد کور په کور نومې کمپاین په ترڅ کې به په لکونو ماشومان سکولونو کې داخلوي چې پکې به ډېره توجه جنکو ته ورکول کیږي. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته ویل د سرکاري شمیرو تر مخه د الکانو په نسبت زیات شمیر جنکۍ د سکولونو نه بهر دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په اورزګان ولایت کې د ماشومانو د حفاظت د تنظیم یعنی سیو دی چیلډرن د کارکونکو وجنه په کلکو ټکو غندلې ده. ویلې دي چې د عامو خلکو په تیره بیا د خیریه ادارو د کارکونکو تختول او وجنه د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار دی. تیره ورځ د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د یادې خیریه ادارې د هغو 15 تنانو مړي موندل شوي وو چې خواوشه یوه میاشت لاندې همدې ولایت کې تختول شوي وو. د امریکا صدر باراک اوباما وای په دې هفته کې د ایران دستر مشر علي خامنائی لاړه د سختو الفاظو باوجود پر امید ده چې د تهران اټومي پروګرام سنډه تکولو لپاره به یو حتمی لوزنامه رامنځته شي. پرون په تهران کې په سلګونو خلکو د سعودي عرب په یو ایرپورټ د دوه ایرانی الکانو سره د مبینه بدسلوکۍ په ترڅ کې د سعودي عرب خلاف مظاهره وکړه او په تهران کې د سعودي سفارتخانه د بندولو غوښتنه وکړه. او د امریکا صدر باراک اوباما د کیوبا د صدر راول کاسترو سره ملاقات کړې ده. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو 50 کلونو کې په اول وار د دې ډول اعلی پای خبرې اترې کیږي.
له منور شمو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو سبا زموږ همکار ریاض موسی خیل تاسو د پاکستان د زینو رسپانو د ادارو غټ کیو.
نن د پاکستان اکثر رسپانو خپل اداري د یمن د صورتحال په تناظر کې د کور کمانډرانو په غونډه او د پارلیمان نه په پاس شوی متفقہ قرارداد لیکلی دی. دغه لړکی دنیا رسپانو وایي چې دا یو خبره ده چې پارلیمان په اتفاق سره یو قرارداد منظور کړو چې پاکستان له د یمن شخړه کې د یو طرف سره ادریدل ندی پکار. خو دې سره سره دا خبره هم ظاهریږي چې زموږ حکومت دا توان نه لري چې په خپل سر فیصله وکړي او د خارجه پالیسۍ په رنګ اهم معاملو کې هم دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره مشورې کوي. اداري مخکې وایي چې ترسو د سعودي عرب د سلامتۍ خبره ده نو پکار ده چې پاکستان د دې لپاره د اوس نه خپل فیصله وکړي ځکه چې سعودي عرب ته که خطر را ورسېده نو بیا به پاکستان ته پوز لیګل ډیر ګران شي او دا د یو څو ګنټو یا د یو ورځې خبره نه ده چې پوز به په سمدستي توګه هلته ولیږل شي بلکې دې کې به ډیر وخت لګي. نو ځکه پکار ده چې دغه لړکی پاکستان د اوس نه فیصله وکړي او بل ده چې دې دوران دی د یمن د مسلې د پرم نه حل راوستو لپاره هم هلې ځلې تیزې کړي شي. اداري مخکې د کور کمانډرانو د غونډې احوال لیکي او وایي چې دې دوران هم د ملکی امنیتی صورتحال او روانو پوځي عملیاتو سره سره د یمن په صورتحال غور شو او ویل شو که حالات دغه رنګ روان پاتې شو نو دې سره به ټولې منطقې ته خطر را ولاړ شي. نو ځکه پکار ده چې د دې مسلې حل ولټول شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې په کامی ژبه اردو لیک کړی دی او وایي چې د کال 1903 په آئین کې ټاکل شوی و چې اردو به د پاکستان کامی ژبه وي او د کال 1903 پورې به په ټولو دفترو او ادارو کې د انګریزي په ځای اردو استعمالیږي. او د غلړ کې انجمن ترقی اردو او نورو ادارو ډېرې مرستې هم کړې دي. خو افسوس چې 20 کاله تیرې وروسته هم په سرکاري دفترو کې اردو جواب سوک نه پیژني. اداري وایي چې دې سلسله کې مختلفو ادارو او تنظیمونو وخت په وخت د سیمینارونو او دستورو په ذریعه واکدارانو ته دغه خبره رسولې ده خو د هغې باوجود چا هم د دې نوټس نه دی اغستې. او اخر دا چې د غلړ کې سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړی شو چې پکې اردو ته د کامی ژبې حیثیت ورکول غوښتنه شوې ده او قائم مقام چیف جسټ جسٹس جواد اسخواجه د دغه درخواست اوریدنه وکړه. اداریا خره کې لیکي چې جواد اسخواجه د درخواست اوریدنې په وخت متعلقه چارواکو او واکمنو ته نوټیس جاری کړي چې ولې د 19 کالو تیرېدو باوجود په آئین عمل درآمد نه دی شوی، او دغه لړکې د ذمهوارو خلکو نومونه او وجوهات عدالت ته وویل شي، او دا هم چې حکومتي واکداران دې په ډاګه کړي چې دوی په آئین عمل درآمد کول غواړي کنا ټول عمر به زموږ ملک د غیرو کالونی وي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری وسوم تاسو نړیوال مطبوعات درو رو خلیج ټایمز ورسپانه په مقاله کې د پاکستان د حکومت لخوا په یمن شخړه کې د سعودي عرب د پوزي همکاري نه کولو او به طرفه پات کې دوه په فیصله د متحده عرب امارات غبرګون راخستې دی، او لیکلي دی چې دغه هواد ویلي پاکستان به د دې فیصلې خرابې نتیجې وویني. بلخوا هافینګټن پوسټ ویب سایټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت او په دغه هواد کې د ځواکونو د کمولو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو غټ کې ملیحا مرزا درته وایي.
خلیج ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ متحده عرب اماراتو د پاکستان لخوا د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدلو د فیصلې په کلکه غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف د دوی د پوځي ائتلاف برخه وګرځي او پوځي مرسته دې ورسره وکړي. د پاکستان په پارلمان کې د یمن شخړې په اړه د یو متفقه قرارداد تر منظورۍ وروسته د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر انور محمد گرگش په یو ټویټر پیغام کې ویل چې عربي خلیج دا وخت له خطرناکو حالاتو سره مخامخ دی او ستراتیژیک امنیت یې په خطر کې دی. په داسې وخت کې ورباندې دا فرق واضح شو چې اصل ملګری څوک دی او د میډیا او بیانونو ملګری څوک دی. ورځپاڼه لیکي په قرارداد کې د پاکستان حکومت د سعودي عرب د خاورې د ساتنې ژمنتیا ښودلې ده چې تر اوسه په شخړه کې له ګواښ سره نه ده مخامخ شوي. گرگش وویل چې پاکستان ته پکار دي چې په شپږو هیوادونو مشتمل د عربي خلیج د همکارۍ له کونسل سره د ستراتیژیکو تعلقاتو په وړاندې خپل دریځ واضح کړي، ګنې په دې سنجیده معامله د دغه هیواد متضاد او مبهم نقطه نظر منفي نتیجې لرلې شي. د گرگش په خبره داسې ښکاري چې تهران د پاکستان لپاره له خلیجي هیوادونو زیات مهم دی. هغه ویل که څه هم د دوی اقتصادي اساسي مهمې دي، خو په نازکو وختونو کې د سیاسي ملاتړ نشواله تر سترګو کیږي. بلخوا هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي په دې وروستیو کې چې کله د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان د خپلو ځواکونو پلان شوي تک د ودرولو اعلان وکړ، نو ورسره دا وضاحت ورکړ چې افغانستان اوس هم یو خطرناک هیواد دی. له دې سره سره هغه دا هم ویل چې له هیواده د ځواکونو د ویستلو مهالویش نه دی بدل شوی، یعنی دا چې راتلونکي کال به زیاتره امریکایي سرتیری له دغه هیواده واپس کورونو ته لاړ شي. په ویب سایټ کې لیکل شوی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په شمیر کې ځنډ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې پر صدر اوباما فشار دی چې یا خود په مکمل ډول له دغه هیواده وځي او یا د هلته پوځي موجودیت پراخ او وغځول شي. په عین حال کې په عراق هم بحث روان دی چې هلته تر 3000 زیات امریکایي سرتیری اوس هم موجود دي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وستلو په تازه بحث کې یوې خواته هغه کسان دي چې داسې فکر کوي چې په دغه هیواد کې د نورو زیانونو مخه نیولو لپاره دا ښه ده چې ځواکونه په مکمل ډول هلته نه وستل شي، بلخوا نور کسان دا نظر لري چې په کار د امریکا تر هغې افغانستان پرې نږدي تر څو چې دغه هیواد محفوظ او مستحکم شوی نه وي. خو بیا د هافینګټن پوسټ په خبره روسي تاریخ ته په کتلو سره داسې ښکاري چې د پارلمان زیاتره غړي او امریکایي وګړي دواړه نظرونه ردوي. ویب سایټ لیکي په ملک کې دننه ځان د قایلولو لپاره تل دا بحث کیږي چې امریکا په هغو ټولو هیوادونو کې چې یرغلی ورباندې وکړ تر هر ممکن حده ښه کړي دي، خو په مقاله کې راغلي چې په عین حال کې دا هم تر سترګو شوي دي چې په دغو هیوادونو کې د مسلو حل پوځي نه بلکې سیاسي دی. د ویب سایټ په خبره امریکا هم دغه نظر د ویتنام په حق لرلو، او اوس د افغانستان او عراق په اړه هم په خبرو کې دغه نظر څرګندېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. افغان چارواکي وایي متحده عرب اماراتو د خوست پوهنتون سره د تیرو مرستو په دوام د نورو مرستو کولو وعده کړی. د دې پوهنتون د چارواکو په خبره متحده عرب امارات به په راتلونکو کلونو کې د غلطه ودانۍ جوړوي او د زده کړو په برخه کې به د ټیکنالوژۍ مرسته کوي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د شنبې په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکو د یاد پوهنتون د عبدالصمد خان څخزي د غونډو او کانفرانسونو په تالار کې د رسنیو له خبریالانو سره په یوه ناسته کې وویل چې دوی د عربي متحده اماراتو د حکومت له استازو سره په خپله وروستۍ کتنه کې د دې پوهنتون ټول ضرورتونه شریک کړي او هغوی ژمنه کړې چې دوی به د پوهنتون سره په ټولو برخو کې دومره مرسته کوي چې بالاخره د ودانیو امکاناتو او کدرونو له نظره د افغانستان په لومړۍ درجه پوهنتونونو کې شمار شي. د شیخ زاید پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي رئیس پوهنوال ګلسلیم شرافت مشال راډیو ته په دې اړه چې د عربي اماراتو د هیواد د لیوالتیا لامل څه دی وویل چې
د دې یوه انګیزه دا وه چې محترم ولسمشر په خپله اجنډا کې د شیخ زاید پوهنتون سره د مرستو مسله راولړی کړې وه، نو دوی د هغې پر بنا دا وویل چې موږ مو د یوارې یوازې نه پرېږدو، موږ په هغه خپل قول کې په هغې خپلو خبرو کې صادق یو، کومې وعدې چې موږ د محترم اشرف غنی سره کړي دي هغه موږ عملا پلي کوو.
دا چې د شیخ زاید پوهنتون سره د عربي متحده اماراتو د ممکنه مرستو اړتیا او اغېز څه دی په اړه د محصلانو په چارو کې د یاد پوهنتون مرستیال اسدالله تنی وویل.
وخت چې شیخ زاید پوهنتون لپاره دغه تاسیسات جوړېدل تقریبا موږ 2500 تنه محصلین درلودل او فعلا موږ تقریبا د 9500 تنو په حدود کې محصلین لرو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې څو کاله وروسته موږ نشو کولای چې دغه محصلین په دغو اتو ودانیو کې چې دوه پوړیزه ودانۍ دي په دې کې ځای کړو. که زموږ لپاره په دې نږدې راتلونکي کې نورې نوې ودانۍ جوړ نه شي، موږ د محصلینو د ځای کېدو له ستونزو سره جدي ستونزو سره مخامخ یو، نو دا موږ لپاره حیاتي ارزښت لري.
د دې پوهنځي استاد پوهنوال بادشاهزار عبدالي وویل چې
د ټولې پښتنې زموږ نه داسې مطرح کولې لکه دا پوهنتون چې د دوی خپل پوهنتون وي، نو موږ په دې باندې باور لرو چې دا ځل به انشاءالله سل په سلو کې دوی موږ سره مرستې کوي. خو د دوی ټینګار دا و چې لکه تیر ځل مو چې مرستې کړې دي د 5 میلیون ډالر مرستې چې تعمیرات راته جوړ کړي دي، دوی داسې ویل چې دا پیسې باید په ډېر سالم ډول سره مصرف شي، داسې ودانۍ باید په جوړې شي چې هغه د اوږده مهال لپاره کار وکړي.
د یادونې وړ ده خوست شیخ زاید پوهنتون 14 کاله وړاندې په دې ولایت کې په 4 پوهنځیو کې خپل تدریسي بهیر پیل کړ چې اوس 14 پوهنځي لري. یاد پوهنتون د افغانستان په ټولو 9 پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې 9 مقام لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی فرن پالیسی مجلې لیکلي پاکستان په تیرو کلونو کې په جهادي او وسلوالو ډلو ډیر پام اړولی و چې له وجې اوس دغه ملک د داسې ډلو لپاره یو محفوظ ځای جوړ شوی دی. د لیکوال په خبره کې دی چې له همدې وجې د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبي شیا ته په خپل دور کې د پاکستان سفر نه کوي. د مقالې نور غټکی له فرخنده اسد څخه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوري په میاشت کې جنوبی ایجیا ته په 2 ځل سفر وکړ، خو په دغه دوره کې هغه پاکستان ته نه بلکې هندوستان ته لاړو. هند د ولسمشر اوباما دغه سفر ډیر ګټور ګڼي. د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر لوازنامې هم وشوې او له دغه سفر سره دا پیغام هم ورکړل شو چې ولسمشر هند ته خو لاړو ولې د دغه هیواد روایتي حریف پاکستان ته یې ونه کتل. فورن پالیسی لیکي د پاکستان لپاره د ولسمشر اوباما هند ته فر کول یو سخته خبره وه او دغه ډیره په ګران هضم کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډیرې هڅې هم وکړې چې باراک اوباما هم د اسلام آباد سفر وکړي، خو دا سیونه شوه. مجله لیکي دغه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ ناکامي هم ښایي، که څه هم پاکستان د ترهګرۍ خلاف په نړیوال جنگ کې د امریکا اتحادی دی. بلخوا د لومړۍ ورځ نه د پاکستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو خاص کر هند او افغانستان سره اړیکې د تاوتریخوالي تریخوالی اخکار دی او دغه تریخوالی کله زیات او کله کم شي. هند چې د نړۍ یو لوی جمهوری هیواد دی د زیاترو هیوادونو سره یې دوستانه اړیکې دي. په افغانستان کې په یو شمیر د پرمختګ او بیا رغونې منصوبې لري او له 2011 کال راهیسې افغان عسکرو ته روزنه هم ورکوي. پاکستان بیا زیاتره پام یوازې خپل دفاعي بجټ ته ورکړی دی او په تیرو 500 کالو کې دفاعي بجټ زیات شوی هم دی. ولې تعلیم، صحت او د ولست خیر ښېګڼې کارونو ته پام کم کړل شوی دی؟ بلخوا هند په اقتصادي لحاظ په دې تیرو کلونو کې ډېر پرمختګ کړی، نوې منصوبې او پروګرامونه یې پیل کړي او په ساینس او ټیکنالوژۍ کې هم پرمخ روان دی. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار دا خبره منلې ده چې د دغه هیواد د نیمې نه زیات آبادي د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي. فارن پالیسي لیکي په تیرو کلونو کې د پاکستان زیاتره صنعتونه د مالی بحران ښکار شوي دي او حکومت په دغه تیر وخت کې یوازې په جهادي او وسلوالو ډلو زیات پام کړی دی او ځکه خو اوس دغه هیواد د ګڼو وسلوالو ډلو او د دوی د مشرانو لپاره یو محفوظ ځای جوړ شوی دی او دغه کار د اوس نه بلکې د ضیاءالحق د وخت نه را روان دی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو پخو ګوري نو ته به دغه احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي؟ ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره چکیږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو او اوسم د شاهین بنيري جوړ کړی پروگرام د رڼا پلور درورو.
رڼا پلور
د رڼا پلور په پښتونخوا کې د جنکو تعلیم ته د ورپی خستونزو پاړه د خبرونو د دې لړۍ د پای په خبرونه کې تاسو ته هرکلی. د نن د رڼا پلور خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو په سیمه کې د ښوونځو د خوندي کولو او جنکو د تعلیم د حق منلو لپاره تر اوسه یو ولسی یا قامی تحریک ولې راوچت نشو. د خیبر پختونخوا د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې د ورانو کړل شو سکولونو د بیا ودانې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، خو د راپورونو تر مخه اوس هم ډېرې سیمې داسې دي چېرته چې د سکولونو د بیا ودانولو عمل ډېر ګړندی نه دی او سره د دې چې مور پلار خپل بچي سکولونو ته لیږل غواړي په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. په بلوچستان کې د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان د سوري د لاندې د کال 2011 راهیسې په ولس کې د ماشومانو د تعلیم په اړه د بیدارۍ لپاره یو کمپاین دوام لري. د دې کمپاین یو غړی کبیر افغان وایي اگر چې د دوی تحریک د بلوچستان تر پښتون میشتو سیمو پورې محدود دی، خو بیا هم د دې کمپاین په نتیجه کې په ولس کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیدارۍ کچه لوړه شوې ده. نوموړی زیاتوي
پیرو ضلع کې په زرګونو کورونو ته خپله تللي یو او کورونو کې مور له مور پلار سره ملاقاتونه کړي دي، له هغو سره مجلسونه کړي دي، د هغو د بچیانو پوښتنې مې کړې دي چې ستاسو بچیان څه دي، پاک څو بچي دي، څو بچیانې دي، څو سبق وایي، څو سبق نه وایي او چې سبق نه وایي دغه وجوهات څه دي. دا ټول موږ په ساینټیفیک انداز باندې داسې یو جوړ کړی دی پر دې زموږ کار روان دی. موږ کوشش کوو چې او د دې نه علاوه موږ په کلو کې لاؤډ سپیکرانو په ذریعه باندې، د مسجدانو په ذریعه باندې، په جرګو کې د سیمینارو په ذریعه باندې موږ دا کار کوي. په ولس کې کوشش کوو چې دې کار زیات زیات معنا ښې نتیجې راسي او زموږ په وطن کې دا په سماخندي کې ناخواندګي کې جهالت دی. موږ دا ډېر رقم کوو او خپل وطن د دې وطن بچي چې دي دا د ترقۍ په لور، د علم په لور تاسي روان کو. نو زموږ کمپاین تر اوسه پورې ډېر په بهترین انداز باندې په ټولو جنوبي پښتونخوا کې دا روان دی.
هم دغه رنگ په خیبر پختونخوا صوبه کې د پختون سټوډنټس فیډریشن ځوانانو وخت په وخت د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د سکولونو امنیت ته یقیني کړي. د دغه سازمان یو غړی طارق افغان د خپلو هلو ځلو په اړه څه داسې وایي.
دغه دهشتګرد چې هغوی دا غواړي چې دا قوم او دا خطه چې ده نو دا بېرته هغه تیرو طرفته بوځي، نو دوی سکولونه الوزي، زمونږ په دماکو باندې دي، د جنکو د تعلیم چې دی نو مخالف دي. نو زمونږ د پښتون سټوډنټس فیډریشن چې زمونږ مقصد هم دغه دی چې مونږ په تعلیمي ادارو کې پر امن ماحول جوړ کړو او دې قوم ته د دې ځوانانو ته د دې بچو ته تعلیم رڼا خوره کړو. نو مونږ د وخت سره دغه کوو چې کوم سکولونه د دهشتګردۍ په دې جنګ کې طالبانو دهشتګردو الوزولي دي چې حکومت له پکار دي که زمونږ حکومت هغې هم د دغې سکولونو د بیا ودانۍ لپاره ښه ګامونه اوچت کړي. او دغسې د دې حکومت نه هم زمونږ دا مطالبه ده چې دغه سکولونه چې په ټول قبایلی سیمو کې دي که په دې خیبر پختونخوا کې دي، د دې بیا ودانۍ چې ده نو دا د وخت اهم ضرورت دی. په دې تېرو ورځو کښې هم مونږ د خلاف د پښتون سټوډنټس فیډریشن د طرف نه یو ډېره لویه مظاهره کړې وه. په هغې کښې زمونږ مطالبات هم دغه وو چې دا قوم مونږ را بېدار کړو، هغې چې دا مونږ ووایو چې تر څو پورې به مونږ دغه د غفلت خوبونه کوو او تر څو چې مونږ دا قوم په خپله را بېدار کړی نه وي چې دوی د خپلو تعلیمي ادارو حفاظت په خپله وکړي. دوی لکه څنګه تاسو کتل د آرمی پبلک سکول کومه واقعه چې شوې وه، نو د هغې نه پس ټول پښتانه ځوانان مشران کشران دا بېدار شوي دي. او په هر ټیم کښې هم زمونږ ملګرو د تعلیمي درنې په نوم باندې د پېښور پرس کلب مخې ته یو درنه کړې وه چې په هغې کښې زمونږ مطالبات دغه وو چې څومره سکولونه په دې صوبه کښې تباه شوي دي، د هغې بیا ودانۍ زر تر زره حکومت وکړي، او څومره دا شهیدان چې دي چې د دغې په نوم باندې نوي نوي سکولونه جوړ کړی شي. دا زمونږ مطالبه وه.
اوریدونکو په دغه موضوع نور هم بحث کوو خو د یوې وړې شان دمې نه پس. دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. یو ځل بیا هرکلی اوریدونکو. هسې خو د پښتنو په سیمو کې وخت په وخت په بېلابېلو موضوعاتو احتجاجي مظاهرې کېږي، خو ولې تر اوسه د ورانو شو سکولونو د بیا ودانیو په دغه اړه د نړیوالو ادارو نه د ورکړل شو پنګو په ټیک توګه د خرڅ کولو لپاره څه قامي تحریک نه دی راوچت شوی؟ د دې وجه څه ده؟ په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د ښځو د حقونو دفاع کوونکې ثنا اعجاز وایي
داسې قسمه تحریکونه چې روچدي کنه نو هغه اکثر دې سیزنونو ته راوتی چې څه غټ ایشو وي، نو دا تعلیم او بیا په خصوصي توګه د جنکو تعلیم خلکو ته بالکل هم دا نه ضروري او دا نه مهم نه ښکاري. حالانکه دا ډېر مهم دی کله چې مونږ د امن خبره کوو، چې کله مونږ د انصاف او د انسانیت خبره کوو، نو ښځه ایز اے انسان به همیشه هر وخت هغې یو حصه پاتې کېږي. او کله چې تاسو د انسانیت خبره کوئ او د یو پارټ د هغې چې کوم ښځه ده د سړي سره سره هغه ته نه الیمینیټ کوئ، نو کله هم تاسو یو پوره انصاف پوره انسانیت دپاره یو ښه خبره یا ښه چې کوم بشري حقوقونو دپاره تاسو کوم هم دغه قسم لا تحریک چلوئ هغه کله نشي مخ په وړاندې تللی یا پرمختګ نشي کولی. دلته مسله دا ده چې مونږ دا کلتوري تشدد مونږ ښځو باندې داسې منلی دی چې هغه دا ومني چې دا د هغې ذمهواري ده او که هغې سره څه ناانصافي کېږي نو دا د هغې بس داسې جوړه شوې ده. خو چې کله مونږ تاریخ ته وګورو که نه دي، نو خان شهید هم خپلې لور باندې سبق ویلی دی او باچا خان هم په 1932 کښې خپله لور چې کومه ده مهرتاج بیبي سبق د پاره ولې هندوستان ته او بیا انګلستان ته لېږلې ده صرف دا پرسنل اگزامپل ورکولو دپاره چې د پښتنو لوریانې سبق ویلی شي.
د ښځو د حقونو یوه بله دفاع کوونکې سمر من الله بیا وایي چې باید قبایلي مشران او دینی عالمان په دې اړه خپل کردار ولوبوي او اولس په دې پوهه کې چې د هلکانو او جنکو په تعلیم کې څه فرق اونه کړي، د سکولونو د خوندي کولو لپاره اولس را بیدار کړي او دا رښتیا ورباندې ومني چې تعلیم په دې سیمه کې د تلپاتې امن او پرمختیا ضمانت دی. سمر من الله وایي
زه خو ویم چې میندې هم ډېر په کې امپورټنت رول پلی کالج ته، خو هغې نه هم چې کوم غټ رول دی هغه د مشرانو دی، هغه د یو جماعت کې چې کوم مولا دی هغه که یو جمعې خطبه کې هم خبرو کې زه وایم هغې سره هم د خلکو سوچ کې بدلون راځي او هغې نه هم غټه خبرې چې زمونږ کوم ملکان دي زمونږ چې کوم مشران دي دا سپینګیری دي دیو چې کله به دا خبره وګڼي چې ها دا زمونږ په ښېګړې کې دی چې یو زمونږ لور یا خور چې دی دا هغه تعلیم حاصل کړي نو ټولو کې غټ بدلون او لانګ ټرم چې کوم چینج دی بیا به راځي دي نو دی جنکو کې دی خویندو کې چې کله پورې شعور به نه راځي او دیو ته په خپله خپل ژوند هغه چوایسز هغه پته نه لګي نو زه وایم زمونږ پوره خیبر پختونخوا سره زمونږ پوره ملک سره کې نشي کولی دي
په پښتونخوا کې د تعلیم په موضوع کارکونکي د مدني ټولنو پر راپورونو کې راغلي چې د خواوشا یو زر اورانو کړل شوو سکولونو ترڅنګ په سلګونو سکولونه داسې هم دي چې تعمیرونه خو لري خو ولې زده کړې پکې نه کیږي وخت په وخت د قبایلي مشرانو لخوا هم دا غوښتنه کیږي چې په قبایلي سیمو کې دي د پوهنتون په ګډون د هنر د زده کړې ادارې پرانستل شي چې نوی کول د بیلارې کېدو نه خوندي وساتل شي او هغوی ته دا موقع ورکړل شي چې د خپلو سیمو په بیا ودانۍ او پرمختیا کې خپل برخه کار وکړي شي اوردونکو هم د دې سره د خبرونو د لړۍ پای ته رسی کچری تاسو په دغه اړه زموږ سره خپل فکر یا تجویزونه شریکول غواړئ نو موږ ته د مشال ریډیو ډاټ کام یا زموږ د فیسبوک پاڼې له لارې خپل پیغامونه پرېږدئ اجازه درنه غواړم د الله پامان
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په درنیمو بجو
د سندرو امیل
په سلورنیمو بجو